ونه سرطان.
السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بچې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې د دې خپرونې راسره سید قادر جلالوف همکاري لري او پکې اوري چې ملګري ملتونو د افغانستان له ملي شورا غواړي چې د افغانستان د انتخاباتو قانون نظر تصویب کړي. د کونړ اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې چې څومره غلاګانې، سړی تښتونې او نور غیر قانوني کارونه کیږي، ټول د تورې شیشو او بې نمبر پلیټه موټرو په واسطه ترسره کیږي. خو له هر سره مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې قاسم سورمر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د ملي اردو هغه سرتیری چې څه موده مخکې په کندهار کې شپږو چکي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې وه، له نظارت خانې څخه تښتېدلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر له ملي شورا د انتخاباتو قانون د ژر تر ژره تصویبېدو غوښتنه کړې ده. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې ایران اټوم بم جوړول ته نږدې سوی او باید تهران ته واضح سي چې اټومي وسلو جوړولو ته به نه پرېښول کېږي. پورا خبرونه واوري. په کندهار کې چارواکي وایي د ملي اردو هغه سرتیری چې څه موده مخکې په دې ولایت کې شپږو چکي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې وه، له نظارت خانې څخه تښتېدلی دی. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید ازادي راډیو ته وویل چې دا کس پرون ناوخته د یو بل سرتیری په مرسته تښتېدلی دی. د ملي اردو دغه سرتیری څو ورځې مخکې د کندهار په هوایي لوا کې پر چکي عسکرو ډزې کړې وې. یو تن یې پکښې وژلی و او 15 نور یې ټپیان کړي وه. طالبانو ادعا کړې چې د ملي اردو دا سرتیری د دوی ملګری وه او اوس له دوی سره دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یونما پر ملي شورا ژغ کړی چې د افغانستان د انتخابات قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د قانون په اړه د اختلاف وړ ځینې مسایل اوس هم پر ځای پاتې دي. د دې اختلافونو د حل لپاره د ملي شورا د دواړو مجلسونو د غړو په ګډې کمیټې کې دنده سپارل سوې وه او په پام کې ده چې دا ګډه کمیټه به د انتخاباتو د قانون د مسودې په اړه خپلو بحثونو ته نن هم دوام ورکړي. د یونما یو ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه تمه لري یاد سوی قانون د ملي شورا د دوبي له رخصتیو مخکې تصویب، توشي او نافذ سي. ملي شورا د شنبې پر ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل، دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ او ویل چې دا قانون د توشي لپاره جمهوري ریاست ته استولی دی. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قول اردو قمندان پاکستان د ملي اردو په لیکو کې د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن کړی دی. تورن جنرال تاج محمد جاهد پرون ویل پاکستان له وسلوالو سره مرسته کوي چې د حمله د ملي اردو د جعلي کارتونو په جوړولو سره تنظیم کړي.
د یو اخرم کشور پاکستان به اساس اطلاعاتی که بر ما هم رسیده
دی وی په دروستی که پاکستان دا اطلاعات لمخ چی مشته را رسیدلې دی، داسې پلان لري چې د ملي اردو د موټرو او سرتیرو د جالي کارتونو په وسیله غواړي د ملي اردو او د نور امنیتی ځواکونو په قطو او جزتامونو کې حمله وکړي.
اعمال تروریستی خدای انجام ده.
جنرال جاهد وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خاص تدابیر نیولې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه تر څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د افغان حکومت دا ادعا رد کړې دي چې وایي وسلوال له هغه هېواده افغانستان ته استول کیږي. په دایکندي کې د مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله شپږ کس مړه سوي او درې نور ټپیان دي. د دایکندي امنیت قمندان ملپاسوال جمعه ګلدی یاردم ازادي راډیو ته وویل چې د پېښه پرون د خدیر په ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده. نوموړي د پېښې علت د سړک خرابوالی شولی. تر دې یو ورځ مخکې په همدې ولسوالۍ کې د یو موټر د اوښتو له امله درې مسافر مړه سوي وه او اووه نور ټپیان وه. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې شپاړس تنه مشکوک وسلوال د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمو کې وژل سوي دي. چارواکي وایي دا کسان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو او د پاکستاني ځواکونو په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. د خبر له مخې نه کسان په شمالي وزیرستان کې د شنبې پر ورځ ناوخته د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې وژل سول. په دوی کې دوه تنه بهرنیان و چې هویت یې نه دی روښانه سوی. یو امنیتي مقام ویلي چې دا کسان به شای عربان وه، خو یو بل مقام بیا ویلي چې دوی ترکمنان وه. له بلې خوا د پاکستان د هوایي ځواک جټ جنګي الوتکو پرون سهار د اورکزیو، خیبر او کورم ایجنسۍ په غرنی سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې. پوځوي چې په دې پوځي عملیات کې لږ تر لږه وطن افراطي وسلوال وژل سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای د ایران پر نوی منتخب ولسمشر حسن روحانی باور نه لري. نتنیاهو د ایران نوی ولسمشر د پسه په جامو کې لیوه بللی دی. سی بی اس ټلویزیون سره په خبرو کې د اسرائیل صدر اعظم پر ایران تور پورې کړ چې د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام پر مخ وړي. بنیامین نتنیاهو ویل ایران اټوم بم جوړولو ته نږدې کیږي او دغه په وینا تهران ته باید واضح سي چې اټومي وسلو جوړولو ته به نه پرېښول کیږي. هغه زیاته کړه داسې نه ښکاري چې د ایران د اټومي پروګرام تګلاره به د حسن روحاني په مشرۍ کې بدله سي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پوځي ګواښ په شمول پر ایران سخت بندیزونه ولګوي. ایران دا نه مني چې ګڼې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي او ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه یې سوله ییز دي. د بل خبر له مخې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل به لبنان حزب الله ډلې ته د خطرناکو وسلو د ورکولو اجازه ورنه کړي. نتنیاهو دا څرګندونې د هغه راپورونو له خپرولو وروسته کوي چې وایي د اسرائیلو په هوایي حمله کې د پرمختللو توغندیو یوه محموله له منځه تللې ده. د راپورونو له مخې دا حمله د سوریې په لازقیه ښار کې سوې. په برید کې د کښتۍ ضد یا خونت نومې روسي راکټونه په نښه سوي. پرون کله چې په دې حمله کې د اسرائیلو د لاس لرلو په اړه پوښتنه وسوه نو نتنیاهو دا احتمال رد نه کړ او نه هم تایید کړ. راپورونه وایي چې دا حمله په روان کال کې د سوریې پر خاوره د اسرائیلو څلورمه حمله وه. اسرائیلي چارواکو ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې یا خونت توغندي سوریې ته انتقال سي. ټاکل سوی ده چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی سبا ته په قاهره کې له مصري مقامات سره وویني. په مصر کې د پوځ لخوا له واک څخه د محمد مرسي له لرې کولو وروسته ویلیم برنس لومړنی امریکایي چارواکی دی چې له مصره کتنه کوي. تمه ده چې نوموړی به د مصر د پوځ له مشرانو او د موقت حکومت له مشرتابه سره خبرې وکړي. خو دا له نه ده معلومه چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا لوړ رتبه مقام به د اخوان المسلمین له غړو سره وګوري او که نه. د ولسمشر اوباما ادارې په مصر کې د پوز لخوا له وخت څخه د محمد مرسي د لری کولو ګام د کودتا په نوم نه دی یاد کړی. کسبینه مانی د مصری پوز د اقدام کودتا وګڼي نو د امریکا د قانون له مخې باید د مصر له پوز سره په کلنی ډول د څه د پاسه یو میلیارد ډالرو مرسته بند کړي. او وروستۍ خبر هم دا چې عراقي چارواکي وایي پرون د پلازمینه بغداد په جنوب کې عمدتاً د شیعهګانو د استوګنې په سیمو کې د بمي حملو لړۍ نږدې دېرش کسان وژل. پرونی چاودنې له روژماتي شیبه مخکې پیل سوې. د راپورونو له مخې په جنوبي بندري ښار بصره کې د بمي چاودنو لړۍ اته کسان وژل. په کربلا، کوت، ناصریه او مصیب ښارونو کې هم دې ته ورته چاودنې وسوې. پرون څلورمه پر لپسې ورځ وه چې د بمي چاودنو په لړۍ کې له دیرشو زیات کسان وژل سول. دا د دې مهال مهم کورنۍ سیمه ییز او نړیوال خبرونه.
لا قسیم سولامل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. ملګرو ملتونو د افغانستان له ملي شورا څخه غوښتي چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. د لوړ زده کړو وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د دې وزارت د نوې طرحې له مخې به ولایتونو ته د مشخصې ونډې یا سهم له مخې د کانکور له لارې پوهنتونونو ته کسان جذبېږي. د کونړ اوسیدونکو وایي په ولایت کې چې څومره غلاګانې، سړي تښتونې او نور جرمونه کیږي ټول د تور شیشو او بې نمبر پلیټو موټرو په واسطه ترسره کیږي.
دغه تور شوګاړې چې دي دا هم د جنایت یوه وسیله ده. نو زما د دولت نه غوښتنه ده چې دغه د تور شوګاړې بند کړي.
د خوست ولایت د سپیرې په ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژې حال درکو او د نورو رپورټونو سربیره د کابل چاپ رسمانه ته کتنه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې اونیس پروګرامونه اورئ. دا ازادي رادیو ده. ملګرو ملتونو د افغانستان له ملي شورا څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ ملي شورا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یا یوناما د دې قانون تصویب د روان کال د انتخاباتو لپاره د ډاډمن انتخاباتي چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې مهم ګام بللی دی. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ.
ملګرو ملتونو د افغانستان له ملي شورا غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د قانون د تصویب لپاره خپل کار ګړندی کړي. د انتخاباتو قانون د افغانستان د انتخاباتو حقوقي چوکاټ او په انتخاباتو کې د افغانانو د ګډون څرنګوالی تعریفوي. په کابل کې د یوناما ویاند نظیف الله سالارزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملګري ملتونه تمه لري چې دا قانون د ملي شورا د دوبي له رخصتیو مخکې تصویب، توشیح او نافذ شي.
زمنګ تمداد چې دا قانون ژر تر ژره د افغانستان د ولسمشر لخوا توشي او تصویب شي. افغانستان ملي شورا هم خپل هڅې د ټولټاکنو د قانون د نهایي کول لپاره دوام ورکړي او هم بیا هم دا د ټینګارم دا چې سکل مخکدنه چې رخصتيان ته ولر شي دا قانون باید هم نهایي شي.
ملي شورا د شنبه پورز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ او ویل چې دا قانون یې د توشیح لپاره جمهوریت ریاست ته استولای. خغلی سالرزای وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل صلاحیتونو او دندو قانون د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د یو کلک انتخاباتي چوکاټ پرامنځته کولو کې د مهم ګام حیثیت لري.
د ملګرو ملتونو د مرستې سپلای په افغانستان کې دا قانون چې د ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او د صلاحیتونو لپاره د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شو د نه هرکلی کوي او دا یو مهم قدم د افغانستان د انتخاباتي جوړښت د یو قوي جوړښت رامنځته کولو لپاره بولي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو پلاوی یوناما په خپل بیان کې همدراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د جکپړو غړو د سم دستي ټاکلو غوښتنه هم کړې او ویلې دي چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د فعالیت میکانیزم د شفافو او د ټولو په ګډون د با اعتبار انتخاباتو د یقیني کولو لپاره ځانګړی اهمیت لري. خو په داسې حال کې چې یوناما د انتخاباتو د قانون ډیر ژر تصویب غواړي، د انتخاباتو د قانون په اړه د اختلاف ور مسائل لا هم پر ځای پاتې دي. د دې اختلافونو د حل لپاره د ملي شورا د دوړو مجلسونو د غړو په ګډون یوې ګډي کمیټې ته دند سپارل شوې ده. د دې کمیټې غړي سناتور حافظ عبدالقیوم که څه هم پر مهمو مسایلو د توافق خبره وکړه، خو لازدي رادیو سره په خبرو کې دوه منله چې ټول اختلافات لمنځه نه دي تللي.
نور مسائل تخنیکی یا املایی او ادبی مسائل دي چې هغه ډېر زیات مهم نه دي. مهم مسائل د کوچنو د سهمیو په مورید کې، د انتخاباتو د حوزوي کې دوه او یا ولایتي کې دوه په مورید کې چې هغه بیا د دوړو جرګو لخوا نه تصویب شوی دي چې باید ولایتي شي. بل مسله د کوچنو مسله چې هغه هم حل شو. نور مسائل د ولایتي شوراګانو او د ولسوالۍ شوراګانو کې د خزو د 25% اختصاصي سهم مسله ده، په دې باندې لا بحث روان دي.
په پام کې ده چې د ملي شورا د ګډه کمیټه د انتخاباتو د قانون د مسودې په اړه خپل بحثونه ته نن هم دوام ورکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر هم درازوي چې د 2014 کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات په افغانستان کې د ثبات او دوامدار سیاسي انتقال لپاره حیاتي اهمیت لري. یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي دي چې د افغانستان د اساسي قانون له احکامو سره سم د انتخاباتو په ترسره کولو کې مثبت ګډون وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوړز د کړو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د وزارت د نوې طرحې لمخې به ولایتونو ته د مشخصې ونډې یا سهم لمخې د کانکور للارې پوهنتونونو ته کسان جذبېږي. د لوړز د کړو د وزارت وان عظیم نوربخش وایي چې د کانکور په اړه د دوی په نوې طرحې کې ځینې اصلاحات راغلي دي. نوموړي دا هم تاییدوي چې په دې طرح کې په کانکور کې د نفوس او د دولسم ټولګي فارغانو شمیر هم خپل رول لري. خو نوربخش وایي چې دا یوازې یو طرحه ده او باید د اړوندو ارګانونو لخوا تایید شي. زموږ همکار احمد زبیر شمن د دې طرحې د جزئیاتو په اړه له ښاغلي نوربخش سره خبرې کړي.
د لوړ زده کړو وزارت وایند عظیم نوربخش ویل کیږي د لوړ زده کړو وزارت د کانکور لپاره یو داسې طرحه جوړه کړې چې پر اساس به د ولایتونو ته د ونډې په اساس کسان پونتونونو ته جذبېږي. په دې اړه معلومات راکړي.
دغه موضوع چې مطبوعاتو کې انعکاس پیدا کړی دی چې د صحنه بندي په حق له اصلا دا موضوع د صحنې خبره نه ده. د پذیرش خبره ده چې موږ وکولی شو چې په دغه طرحه کې چې د نفوس او د هغه تعداد کسان چې په د هر ولایت نه دي د هغوی تقسیم یعنی دوه کېږي بالاخره د نفوس په حساس باندې او د فارغانو د تعداد له نظره دغې طرحه کې سنجول شوي دي. دغه طرحه کې ډېره مهمه خبره دا ده چې موږ وکولی شو دغه متوازن رشد انکشاف او شفافیت په نظر نیولو سره موږ وکولی شو چې د کانکور په حق له خپل موضوعات هغه طرحې باید ولرو. څرنګه چې موږ په تېر کال کې یو درې ورځنی سیمینار درلود چې د اصلاح نظام تعلیمي تحصیلي او د کارموندنې په حق له موجود و، موږ یو ځل بیا دغه سیمینار کې د ولسي جرګې نه مشرانو جرګې نه په ځمه کې د کار امور اجتماعي له وزارت نه د پوهنې د وزارت او د عالي تحصیلاتو د وزارت او د یو ډیر شغه پوهنتونونو رئیسانو په نتیجه کې دغه مسله یعنی منځته راغله.
پوښتنه دا ده چې تاسو وایئ د ولایتونو د نفوس په اساس او د هغوی د فارغانو د
په اساس دا کاملا در ردوم په دې برخه کې چې دغه طرحه د تخمې په شکل باندې چې عنوان شوې ده په مطبوعات کې اصلا
نو مونږ څنګه تشریح کوي شو چې څه تغیر راځي په کانکور کې د دې طرح په اساس کچېره
اول خو دا ډیره مهمه ده چې د کانکور په حق مسله کې ځینې موضوعات په تیر کال کې یعنی انتقادونه موجود وو. څنګه موږ وکولو چې یو شفافه پروسه دې ته پیدا کړو چې زموږ ځوانان وکولی شي چې په ښه شکل باندې امتحان ترسره کړي او په ځمن کې دغه رشد متوازن او نور موضوعات په اخره چې په کانکور کې یعنې موجود ده د ټول هېواد څخه موږ یعنې په ښه شکل باندې ځوانان دغه د لوړو زده کړو یعنې تعلیمي تاثیراتو ته ولرو.
یعنې که دا طرحه عملي شي د ځینو هغو ولایتونو نه به زیات کسان پوهنتونونو ته جذب شي چې په تېرو څو کلونو کې د نامنویو له امله فارغان یا کم درلودل او په کانکور کې سهم کم و. څنګه
دغه طرحه اوس یو طرحه ده چې باید وړاندې شي. دلته ډېر په دغه طرحه باندې زموږ د پوهنتونونو رئیسان او نورو متخصصین او د مدني ټولنې نمایندګان هلته موجود وو. اوس دغه طرحه یعنې په فبروري په څه کې دی؟ اول خو دا دی چې وړاندیز داسې شوی دی چې باید درې څلور اوسط نمرات باید د نمرو د هغه مطالب چې په مکتب نه فارغېږي یعنې پنځه شپېته فیصده باید ولري. په ځمه کې په یو ورځ کې باید د شفافیت په خبره وه په یوه ورځ باندې یو ورځ باید امتحان واخیستل شي او په هاته ډېر حوزو کې یعنې په څلور دېرش ولایتونو کې باید په یو ورځ کې باید یعنې په مختلفو پړاوونو کې یعنې امتحان واخیستل شي.
او بیا د نفوس او د فارغانو حساب څنګه ده که په دې اړه لږ وضاحت راکړئ؟ لږ مخکې تاسو یادونه وکړه چې دغه په اساس به بیا کانکور ته خلک جذبېږي.
مهمه خبره دا ده چې په هر کال کې زموږ په هر ولایت نه ډېری زموږ ځوانان فارغېږي او یو همدغه نظر دا دی چې یو خو د هغه تعداد فارغان چې د هر ولایت نه دي او د نفوس په اساس باندې دغه تقسیمېږي. او بالاخره مهمه خبره دا ده چې د هر ولایت نه کله چې موږ د نفوس په شکل باندې وایو د هر ولایت نه د وکیلانو په اساس چې په خپله په ولسي جرګه کې دي د هغې په اساس باندې نو دغه یو طرحه ده اوس وړاندې کېږي.
د لوړ زده کړو د وزارت ویان ښاغلی نوربخشو چې ویل کېږي د لوړ زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې په اړه نوې طرحه جوړه کړې. د طرحې د جزئیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په ډیر صفحه ډول اوریدلی شي. حمیدی عثمان د کابل چاپ نن ورځې مطبوعات لوستي او د مهمو مطالبو ځینې برخې دراوروي.
په کابل کې د نننیو خبرو شوې ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د جمهور رئیس احمد کرزی او امریکې ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو اړیکو او سولې ته ځانګړي کړي دي. د چراغ ورځپاڼې د امریکې او افغانستان ترمنځ کړکیچ واقعي یا تکتیکي ترسلیک لاندې خپل سر مقاله کې په وروستیو کې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې لخوا خپاره شوي مطلب ته په اشاره لیکلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دغې ورځپاڼې خپاره شوي مطلب چې په غیر مستقیم ډول د امریکې د دولت نظر دی بیلابیل غبرګونونه راو پارول. ورځپاڼه لیکي یو شمېر کسانو پر دولت په وارخطایي سره اعتراضونه وکړه خو بل لور ته دولت په سړه سینه دغه اعتراضونو ته ځواب وایه. د چراغ ورځپاڼې د سرمقالې لیکونکی د امریکې او افغانستان ترمنځ وروستۍ اړیکې یوه سناریو او د امریکې تاکتیکي عمل ګڼي. د ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د ولې طالبان د سپینې ماڼۍ له لورې دښمنان نه ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې د سپینې ماڼۍ له یوه ویان څخه په نقل لیکلي چې ویلي د سفر انتخاب ته ترجیح نه ورکوو او د القاعدې تر ختمولو په افغانستان کې پاتې کیږو. سرمقاله لیکونکی لیکي له دې خبرو داسې ښکاري چې امریکا یوازې القاعده د خپل دښمن په توګه پیژني او له طالبانو هیڅ یادونه نه کوي. سرمقاله لیکونکی د طالبانو بیا واک ته رسیدل د افغانستان ملي ګټو ته یو ګواښ ګڼي او وایي چې دا مسله په امنیتي تړون کې ډیره مهمه ده، نو که افغان چارواکي په پام کې ونه نیسي نو له ولسي محکمې به خلاصون ونه لري. د خدمتګار ورځپاڼې له کرزي سره ګډ کار ستونزمن دی. تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې د واشنګټن پوسټ یوه نوي مطلب څخه په نقل لیکلي چې وایي د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما وروستي دریځ ته په کتو په افغانستان کې ستونزه د ځواکونو د کمولو نه بلکې اصلي ستونزه دا ده چې نور له افغان ولسمشر سره ګډ کار کول ستونزمن دی. د سرنوشت او ملي باور ورځپاڼو بیا د جمهور رئیس د ویان د ایمل فیضي خبرې راخیستي چې ویلي لویه جرګه یوازې له امریکې سره د امنیتي تړون په اړه بلل کیږي. ملي باور له فیضي څخه په نقل لیکي ځینې کړۍ هڅه کوي چې د لویې جرګې په تخریب له امریکا سره امنیتي تړون په پټو سترګو لاسلیک شي، خو د سرنوشت ورځپاڼې په همدې اړه مطلب کې لیکلي چې ښاغلي فیضي دغه څرګندونې د سیاسي ګوندونو د شورا د غړو د هغه څرګندونو په غبرګون کې کړي چې ویلي لویه جرګه د انتخاباتو د نه ترسره کولو لپاره جوړیږي. لیکونکی وړاندې لیکي خو ایمل فیضي د لویې جرګې جوړېدل د امنیتي تړون د لاسلیک کولو د وروستي ولسي پریکړې په نیت ګڼلې ده. او د هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال او د سعودي عربستان د سفیر د هغې کتنې یو خبر خپور کړی چې لیکلي د جمهور رئیس لومړي مرستیال د سعودي عربستان له نوي سفیر څخه غوښتي چې هیواد دې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامینولو لپاره له بل هر وخت څخه زیات مخکښ شي. دا تر دې دمه په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ اوسیدونکو وی په ولایت کې چې څومره غلاګانې سړی تختونه او نور غیر قانوني کارونه کیږي ټول د تور شیشو او بې نمبر پلیټ موټرو کې ترسره کیږي. هر قانون یوازې په بې واسطې وګړو پلې کیږي او د وسطو خاوندان بې پروا ساتي. خو په کونړ کې امنیتي مسؤلانو چې په ولایت کې تور خو د درلودونکو موټرو د خیخو سپینولو کمپاین پیل کړي او تیرو دوه درې ورځو کې د لسګونو موټرو شیشې سپینې کړي او همدارازي د بې نمبر پلیټ موټرو درول هم پیل کړي دي. روح الله انوري په ریپورت راستولې ده.
د کونړ وسیدونکو وایي چې په ولایت کې د تورو خیخو لرونکو یو بې نمبر پلیټ موټرو شمیر د هرې ورځې په تیرېدو زیاتېږي. دوی وایي اکثره مجرمین له تورو شیشو درلودونکو موټرو څخه د جرم په ترسره کولو کې ګټه پورته کوي، خو پولیس یې تر دې دمه د خیخو په سپینولو کې پاتې راغلي دي.
صادق سیار هم کونړ ولایت وسیدونکو. خلک ځانته امکانات برابره چې دغه لارې دغه جنایتونه ترسره کړي، نو دغه تور شو گاډي چې دي دا هم د جنایت یو وسیله ده. نو زما د دولت نه غوښتنه ده چې دغه د تور شو گاډي بند کړي، یاد دی دغه شیشې سپینې کړي.
ټول ولایتونو کې د تور شیشو موټرې چې دي که ځان مرګ دي که فساد دی او که قاچاق دی په همدغه تور شیشو موټرو کې کیږي. دوی د دغه نه بده استفاده کوي. کلو بانډو کې په ولسوالیو کې په همدغه لارو باندې راځي، مرکز اسدآباد ته ماشومان تختول کیږي، لوی سړی تختول کیږي د پیسو لپاره. که شیشې چرته سپینې شي نو دغه جرمونو او دغه قاچاقو مخنیوی کیدلش.
کونړین وای د امنیت او د خلکو د ژوند په وړاندې یو بل سترګوخ بې نمبر پلیټ موټرې دي چې ډېرې وختونه په همدغه موټرو کې خلک تختول کیږي او وجل کیږي، خو بیا هم په خارونو او ولسوالیو کې یادې موټرې آزاد ګرځي او امنیتي ځواکونه مخنه نیسي.
بې نمبر پلیټ گاډي چې دی لکه تیر ځل دغه سي دولت دغه یو تصمیم نیولې دي د پاره کار کو چې هغه د پاره پلیټونه ورکړو، نو که دولت بیا هم دغه سي تصمیم نیسي او دغه راجستر کې او دغه ترڅو د نمبر پلیټونه ورکي دغه هم راجستر شي، زه فکر کوم چې په دې کې به د جنایتونو سطح ټیټه شي.
کونړ کې خو بیخي زیاتې دي دغه بې نمبر پلیټ موټرې. دی د ترافیکي پیښو حادثاتو ته ډېره لاره واره کړې ده. په دغه چاودنو او په دې شیانو کې دوی ډیر لاس لري. مثلا معلومیږي نه د پوستې نه تیریږي د موټر نمبر پلیټ نه لري څوک ته څه نه وایي. هغه چیزی یا ځانمرګې یا پیژندلی نه وي کېدای شي کوم خلک اختطاب کړي وسلوال پکې ناست دي چېرته څوک ووهي په موټر باندې هغه نمبر پلیټ نه وي ناشناخته پیژندل کېږي نه. نو چې د دغې مخنیوی وشي دا به ډېر ښه کاري دولت باید دې ته توجه وکړي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د تورو خیخو او بې نمبر پلیټ موټرې اکثره زورواکي ساتي چې پولیس هم په ډاډه زړه مخه نشي نیولی او همدا وجه ده چې د هیواد په مهمو ځایونو کې غلاګانې کېږي او حتی د ولسمشر کرزي تر ماڼۍ پورې هم برید کوونکي ورسېدل.
نوم یې علي احمد دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی یم. تورې شي چې په کونړ کې ډېر زیات مشکلات پیدا کړي، خصوصا دغه تورې شو موټرې د لوړ پوړو چارواکو سره دي. د دولت کې چې کار کوي یا بدماشان دي، غله دي، رازن دي، یا دوړوي خلک دي، په دې معنی چې د طالبان سملاس لري او د دولت سملاس لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د فرمان او د کورنیو چارو د وزارت په لارښوونه یې د تورو شیشو د سپینولو کمپاین پیل کړی دی.
موټرای شیشه سیا جایی که رفت آمد میکنه غیر قانونی است، افراد مجرمین استفاده جویی نادرست کردین از اینا.
د تورو شیشو لرونکو موټرې چې هر ځای ته تګ راتګ کوي حرکت یې غیر قانونی دی، مجرمینو له دې ناسم استفاده کړي. ټولې تورې شیشې باید پاکې شي او هیڅ موټر باید فلمونه لري. نو به کولی شي چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي. موږ د همدې لپاره یو کمپاین پیل کړی چې همدانن مو نږدې 14 موټرې لاسته راغلي دي او د هغوی شیشې مو سپینې کړي دي. د شیشو د سپینولو نه وروسته د موټر له خاوندانو څخه ضمانت اخلو چې بیا تورې شیشې ونه کاروي. امنی قومندان وایي دوی د بې نمبر پلیټ موټرو مالکانو ته ویلي چې باید خپلو موټرو ته د اسناد ورکولو لپاره احکام راوړي څو خپلې موټرې د ممانعت پرته وګرځوي. کومې موټرې چې نمبر پلیټ نه لري په لومړي قدم کې باید ورته د نمبر پلیټ اخستلو امر راوړي. باید چې ورته پلیټ ورکړل شي او له دې پرته یې زموږ پولیس هر ورځ 1500 افغانۍ جرمه کوي چې د ورځې 1500 افغانۍ مزدوري هم نشي کولی. نو په همدې اساس اړ کېږي چې نمبر پلیټ واخلي. دا یوازې کونړ نه دی چې د بې نمبر پلیټه موټرو او د تورو شیشو لرونکو موټرو له شتون څخه خلک شکایت کوي، بلکې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې هم خلک د ورته ستونزې سرلاسه او ګریوان دي. خو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت ځکه د تورو شیشو په سپینولو نه دی بریالی شوی چې د خلکو په اند اکثره تورې شیشې لرونکې موټرې د زورواکو دي او مسؤولین نشي کولی چې شیشې سپینې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ د سړک د بیارغونې کارونه پیل شول. دغه سړک چې د خوست یو شمېر ولسوالۍ همدارنګ نوموړی ولایت له پکتیکا او وزیرستان سره نښلوي. اوسیدونکو یې په دې وروستیو کې څو ځلې د یاد سړک د بیارغونې غوښتنه کړې وې. نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
سپیره د خوست په سویل ختیځ کې هغه لري پرته ولسوالۍ ده چې د سړک د خرابوالي له کبله په دې مسیر کې ټولو سیمو ته سفر او په ګاډو کې ورتګ ډېر ستونزمنونکی دی. یاد ولسوالۍ چې د پکتیکا او شمالي وزیرستان د لوړه منډۍ سره په اوږدو ګډه پوله لري، ورته د غزیدلې سړک د یوې برخې چې 10 کیلومتره اوږدوالی لري د بیا رغونې کارونه د فواید عامې وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه پیل شول. د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل بریلی روان د نوموړي سړک د بیا رغونې په مراسمو کې وویل چې ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د نوموړي سړک د اساسي رغونې لپاره لازمي لارې چارې بیا مومي.
په دغه باندې د فایدامې وزارت له لوري لګښت راځي، اما موږ د دغه سړک د بشپړ تکمیل او اساسي رغونې لپاره خپل تلاشونه روان ساتلي دي.
د یادې ولسوالۍ د قومي شورا مشر حاجي علي خانمان وویل چې د سپیرې ولسوالۍ د پخواني سړک په خبرخه د کیفیت له پلوه په نشته حساب وه. همدارنګه د سړک خرابوالي د خي حکومتداري د پیاوړتیا او د خلکو د روغتیايي او نورو ټولنیزو اړتیاو د پوره کولو مخه هم نیولې کړی ده.
دا هم په حکومتداري باندې تاثیر لري، دا هم د خلکو په تجارت په مارکیټ باندې تاثیر لري، دا هم په صحت باندې تاثیر لري. چې بل په دې لار باندې په ورځ کې په سلهاو موټر لرګي د شمالي وزیرستانه د خوست ولایت هاته د مرکز کابل دپاره را انتقالیږي.
کتونکي په دې باور دي کچېرې د قبایلي سیمو سره نښلول شوي سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شي، په دې سره کله یوې خوا د سیموالو ټولنیزې اړتیاوې ترسره کیږي، بل لوري ته د خلکو او حکومت د اقتصادي ځان بسیانې لپاره هم ګټورې سرچینې بلل کیږي.
یا اوریدونکي په خپل سمس کې چې نه خپل نوم ذکر کړی دی او نه سیمه لیکي، زما په فکر روان انتخابات به د ډیرو بیوزلو کسانو په وژلو سره ترسره شي. طوفان له غزنی ولایت څخه په خپل پیغام کې ویلي دي چې که غزنی د اسلامي ثقافت مرکز معرف شوی نو ولې دې ولایت ته توجه یا پاملرنه نه کیږي. د سمکنیو په افغان په د سمکنیو په سیمه کې یو ځنه زمونږ اوریدونکو په خپل اس ام اس کې چې نومې پوره واضح نه دی لیکلی، وایي چې تر څو چې په افغانستان کې اداري فساد همداسې روان وي په دې هیواد کې سوله نشي راتلای.